خوشحال ریډیو ته ستړي مشي ته مازیګر 15 بجې شوې دي نن د شروع به سو د 2019 کال د سپتمبر 10 مانیټه دا سفر خنداسد مخ دې خبري سات کوزل بیا هر کله کوم ته پاکستان په مختلفو سیمو کې سیلابونو ګڼ شمېر کسان وجري ته شمالي وزیرستان د بې کوره شو خلکو په دن په بنو کې د مظاهرې په پاکستان کې د حکومت خلاف د روانو مظاهرو په سواد کې د یو صنعتي سیمینار او دا شان په یو شمېر نورو موضوعاتو تفصیل درکوو خو لومړی زموږ د همکار بشیر ګواښ نه خبرونه وو.
چارواکي وایي پنجاب، کشمیر او گلگت بلتستان کې د سیلابونو له وجې د مړو شو کسانو شمېر 211 تر رسیدلی دی او دوی د سیلاب ځپلو سره مرستې کوي. قبایلي سیمې باجوړ کې د پولیو پر ټیم وسلوالو حمله کړې ده او یو ساتونکی یې وروژل دی. افغان ولسمشر حامد کرزي د هندوستان د بهرنیو چارو د وزیر سره ملاقات کړی دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو په پراخولو یې خبرې کړې. د خبرونو تفصیل د پاکستان په پنجاب، کشمیر او گلگت بلتستان کې د سیلابونو له وجې د مړو شو کسانو شمېر 211 ته رسیدلې. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف نن د پارلیمنت غونډې ته وویل چې د تیرو دوو وختو سیلابونو نیغ په نیغه څلور لکه خلک اغیزمن کړي او 8000 خلک د سیلابونو له مخې لري او نورو محفوظ ځایونو ته بیول شوي دي. د هغه په خبره د خلکو لپاره 211 کمپونه هم جوړ کړي. بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک پرون د پاکستان د پوځ مشر راحیل شریف سره ملاقات کې هغه ته د سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره د 10 کروڑ روپو یو چیک وسپاره. نن په بنو کې له شمالي وزیرستان څخه د پوځي عملیاتو له وجې یو شمېر بې کوره شو خلکو د زده کوونکو د متحد طلبا محاز د سیوري لاندې مظاهره کې یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې کډوال دې خپلو سیمو ته ولیږل شي. مظاهرچیانو وویل چې که د پاکستان پوځ دا دعوا رښتیا وي چې 80% شمالي وزیرستان یې له وسلوالو پاک کړی نو بیا خو د دوی کډوالو کمپونو کې اوسېدو ته ضرورت نشته.
دے وزیرستان کا مرشر دا کا کشر دا کا سٹوڈنٹس دا کا لیبر دا اے دے دا مطالبات وچ برائے مہربانی چ 80% علاقہ کلیئر وی میش دا وی چ دا کیما علاقہ کلیئر دو چ میش خپل علاقہ تا واپس شی دلتا وے دے بانی عوام نہ دے حکومت نہ دا بوجھ الگ شی چ نہ دے رشن ضرورت شتا نہ میش تا دے مشرے ضرورت شتا نہ پداشے دے چا دے سیاست چم کا ولے ضرورت شتا.
بلخوا د پاکستان د پوز د اطلاعاتو ادارې په نننۍ خبره کړې خبر پاڼه کې ادعا کړې چې په شمالي وزیرستان کې روانو ضرب از پوزي عملیاتو کې په تازه بمباریو کې 15 وسلوال وژلې. تر اوسه پورې تحریک طالبان پاکستان د ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف نن په قومي اسمبلی کې ویل چې د دوی تحقیقاتو ښودلې چې درې ورځې مخکې کراچۍ کې د سمندري ځواکونو په یو مرکز د 10 وسلوالو په حمله کې په دریو وژل شو کسانو کې یو تن د سمندري ځواکونو یو پخوانی افسر و چې په 2013 کال کې له پوځ وستل شوی و. د خواجه آصف په خبره و برید کوونکي ژوندي نیول شوي او حمله کې د سمندري ځواکونو یو افسر هم وژل شوی. هغه زیاته کړه چې په دې اړه لا نور تحقیقات کوي. قبایلی سیمه باجوړ کې د پولیو پر یو ټیم حمله کې د لیویز یو اهلکار وژل شوی دی. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري نه ده منلې. په همدې حال کې پېښور کې روغتیایي خزینه کارکوونکو د تنخواګانو د نه میلادو له وجې په ځینو ضلعو کې د پولیو ضد واکسینو کمپاین کې له برخه اخیستو ډډه کړې ده. افغان ولسمشر حامد کرزي د هندوستان د بهرنیو چارو د وزیر میرمن سوشما سوارات سره نن په کابل کې په ملکي او پوځي همکاریو خبرې کړې. د ولسمشر کرزي له دفتره په خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د سوارات سره د نوموړي په دې ملاقات کې د دوه اړخیزو اړیکو ترڅنګ پر سیمیزو مسایلو هم خبرې وشوې. د خبر پاڼې تر مخه سوشما سواراج افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړ چې د راتلونکي ولسمشر او افغانستان سره به د هندوستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د هندوستان په افغانستان کې د بیا رغونې په برخه کې $2 بلین سرمایه کاری کړې او افغان چارواکي تمه لري چې دا اړیکې به نور هم پراخه شي. د افغانستان د کونړ ولایت چارواکي وایي بیګا د نرنګ ولسوالۍ په باډیل دره کې د بهرنیو ځواکونو په بمباریو کې 14 ولسی وګړي وژل شوي. د کونړ والي شجاع الملک وایي چې دا بمباري تر هغې وروسته شوې چې پر افغان بهرنیو ځواکونو باډیل کې وسوالو د ولسی خلکو له کورونو ډزې وکړې.
په هر لحاظ باندې هم چې ډېر غلط کار شوی دی او غندم او شکایت هم البته مرکزی حکومت ته خپله جلال الباب جمهور رئیس ته کومه، لیکن بدبختانه داسې یو مشکل دلته پیدا شوی دی د مخالفینو چې کله راځي اکثره د کورونو د خوا او شانه ډزې کوي.
تر اوسه پورې ناټو ځواکونو او طالبانو په دې حکلات څه نه دی ویلي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې خلاف د عمل کولو لپاره د ملاتړ پیدا کولو په خاطر د منځنی ختیځ په سفر دی. هغه نن عراق ته ورسید او جان کیری به د عراقي وزیر اعظم حیدر الابادی سره ملاقات کوي. د اسلامي دولت ډلې او وسلوالې ډلې په شام او عراق کې ځینې برخې په کنټرول کې اخیستې او منځنی ختیځ ته د جان کیری سفر د هغه سفارتي کوششونو برخه ده چې د یادې ډلې خلاف پراخه ملاتړ پیدا کړي. نوموړی به اردن او سعودي عرب ته هم ځي. هغه به د اردن او سعودي عرب د چارواکو علاوه د مصر، ترکیه او د خلیج د همکارۍ او د سازمان شپږو نورو هیوادونو د چارواکو سره هم په دې اړه خبرې اترې کوي. د شام د احرار الشام د یغینو د مشانو په غونډه کې چاودنې د دې ډلې د مشر په ګډون نه هیڅتنه وجلی دي. په برتانیې کې د شام د بشری حقوقو میشتو څارونکو پرون ویل چې د احرار الشام مشر حسن عبود او 28 نور په دې چاودنه کې ووجل شول. د شام د بشری حقوقو د څارونکو په وینا په دې غونډه کې چې د دې هیواد په شمال لویدیځ کې د رام همدان په ښار کې شوې وه نږدې 50 کسانو ګډون کړی و. یوه ډله چې ځان ته د ادلب خبري شبکه وای د مړو شمیر 40 تنه ښیي. او د فرانس د ولسمشر د دفتره په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې پیرس باندې سپتمبر په 15 د عراق پړه د یو نړیوال کانفرنس کوربه به او د فرانس ولسمشر فرانسوا اولان باندې جمعې په ورځ بغداد ته سفر وکړي. او اوس هم د پښتنو سیمو د موسم حال او په پاکستان کې د پیسو بای
نن د شروع په ورځ د پیښور کرنسی بازار کې یو امریکایي ډالر په 1 یورو او 50 پیسې اغستل کیږي او په 1.02 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.04 روپۍ او 50 پیسې او په 1.05 روپۍ. یو یورو په 1.01 روپۍ او په 1.01 روپۍ او 50 پیسې. یو سعودي عرب ریال په 20 روپۍ او 45 پیسې او په 20 روپۍ او 20 پیسې. یو د عرب امارات درهم په 20 روپۍ 50 پیسې او په 28 روپۍ. او یو افغانۍ په 1 روپۍ 50 پیسې اغستل کیږي او په 1 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. او اوس ته موسم صورتحال د موسمیاتو د محکمې په وینا راتلونکي 24 ساعتونو کې د پیښور خواوشا سیمو کې د باران امکان دی او دارنګ په بنو او کوټه کې موسم خشک او ګرم وي.
تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. روان یو سات کې بواوري په پنجاب صوبو د ملک په نورو برخو کې سیلابونو او بارانونو غن شمیر کسان بجلی. د حکومت خلاف د تحریک انصاف او عوامي تحریک مظاهره لا هم روان دي.
د اوس کم پارلمان تشدوی جیلی پارلمان یا تقلبی پارلمان وای تبدی غریتوب بیت حاصل دي او تنخواګانی معاشونه اخلي چې کوم ځکه دی ګټلې د وخت کې وشي ډیر ښه انتخابات شي چې کوم ځکه دی بلل شوی چې تک انتخابات راځي.
په بنو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو د زر تر زر واپس ترلاسه لپاره مظاهره کړي.
خدا درنو د اخصار پر د میر جاری وي چې څه پر میشتا دا یا کیند هني نه ویر کړی شوی چې تاسو واپس میشتری نه تلاجی.
او د خیبر پختونخوا لیډی هیلث ورکرو یو ځل بیا د تنخواګانو ته نه ملاویدو خلاف د پولیو ساسک ورکولو نه انکار کړي.
د ماشومان او د خزو فیلډ کار دی هغه په مونږه چلو چې زموږ سره چې کوم زمونږه غي زمونږه پاره هغه سہولیات هغه پیښه هغه مونږ نه ملایږي.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته وګي. د پاکستان د قدرتي افتونو د نظم اداره وای په پنجاب، پاکستانی غړ کشمیر او ګلګت بلتستان کې د سیلابونو لوبچی 201 کسان مړ شوی دی او 2100 زیات ژوبل شوی دی او همدارنګه په زرګونو کسان بې کور شوی دی او د دې سره سره د یو شمیر کورونو ته هم نقصانونه رسیدلی دي. د اسلام آباد نه د احمد الله دا رپورټ اورو.
په ملک د بارانونو او سیلابونو لوجې د مړو شمیره 201 او جوبل تنانو شمیره 401 ته رسیدلې ده. بلخوا آزاد سرچینې وایي چې بارانونو او سیلابونو لوجې د مړو شمیره 309 اوړېدلې ده. د پنجاب د آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداره یا پی ډی ایم ای ډایرکټر ایډمن نواز خالد مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې د بارانونو او سیلابونو لوجې د پنجاب د ټولو زیات ګجراواله ډیویژن متاثر شوی دی چې پکې 250 کسان مړه او 68 جوبل شوي دي. په لاهور ډیویژن کې 45 کسان مړه او 106 جوبل شوی دي او په پینډی ډیویژن کې 26 کسان مړه او 48 جوبل شوی دي. د نوموړي په وینا چې دا سیمې د چناب او جهلم سین سره نږدې پرتی دي چې لوجې پکې په زیاته پیمانه تباهي شوې ده. په پنجاب صوبه کې د شوي نقصاناتو او امدادي کاروایانو په حق له نواز خالد وایي چې پاکستان فوج 12 هلیکاپټرې او 292 کشتۍ او د ضلعي انتظامیه 202 کشتۍ دا وخت متاثرین محفوظو علاقو طرف ته منتقل کولو کې بوخت دي. زمنګ د رپورټ تر مخه 156 کسان مړه او 208 جوبل شوي دي او د 1420 کلو قریبا 52,250 خلک هم متاثره شوي دي. د بارانونو او سیلابونو له وجې 215 کورونه په مکمله توګه او 4,500 پورې کورونو ته په جزوي توګه نقصان رسېدلی دی. په 4,63,000 اکړه ځمکه ولاړ فصلونه او 3,300 پورې څاروي هم متاثره شوي دي. د سیلاب نه متاثره شوي خلکو لپاره 299 امدادي کیمپونه جوړ کړی شوي دي او 2,300 پورې متاثرین دا وخت په کیمپونو کې میشت دي. د آفتونو سره د مبارزې قومي اداره یا NDMA وایي چې پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې بارانونو او سیلابونو 46 کسان وژلي او 109 جوبل کړي دي او د 140 کلو د 1500 نه زیات کسان یې متاثره کړي دي. دینه علاوه 2,102 کورونه په مکمله توګه او قریبا 4,000 کورونو ته په جزوي توګه زیان رسولې دي. په 2,048 اکړه ځمکه ولاړ فصلونه او 1,319 څاروي هم د بارانونو او سیلابونو له وجې متاثره شوي دي. مشال ریډیو چکلا د پنجاب په مختلفو سیندونو کې د سیلاب په حق لا د موسمیات او محکمې اعلی چارواکي محمد ریاض سره تماس ونیولو نو د نوموړي وینا ده.
اوس کمرېل چې هغه تریمو طرف ته بڑاویږي او 5.5 لک کیسک چې اوس تریمو ته رواني دا نورم بڑاویږي. نور نارمل پوزیشن کې روان دي سیوای راوی بلوکی مقام باندې هغه کې فلډ سچویشن ده. هاي فلډ دی وخت روان ده. سرور ورځو نه پس بزا دریا سنت لاړی بیا 15 او 16 تاریخ
باندې بدا سند کې بدا داخليږي بدو بیراجمان. یاد دی چې بارانونو او سیلابونو لوجې په گلګت بلتستان کې هم 11 کسان مړه او 15 جوبل شوي دي. دا د هم یاد وی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د فوز مشر جنرال راحیل شریف تیر مازیګر د پنجاب د سیلاب نه متاثره سیمو دوره وکړه. د حافظ آباد په جلال پور جټیا کې متاثرینو تخپل وینا کې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې حکومت بعد زپلې شوی خلکو دوباره بحالی او متاثره شوی کورونه بیا ودانولو لپاره بور سره مرستي کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په داسې حال کې چې نن د هند انتظام لاندې کشمیر کې سیلابي اوبه لږې ښکته شوې دي. هندي حکومت په دې بارانونو او سیلابونو کې ګیر شوي په لسګونو زره خلک محفوظ ځایونو ته ایستلي دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار منور شان اورو.
د رویټرز خبری ایجنسی په یو رپورت کې راغلی چې په دې ورستیو کې د پشکال بارانونو او سیلابونو په پاکستان او هند کې لږ تر لږه 450 کسان وژلي او په لکونو نور یې متاثره کړي چې د بنیادی سہولتونو نه محرومه شوي دي. په دې سیمه کې په 50 کال کې په اول وار سکال دومره زیات بارانونه شوي دي. رویټرز ته د هند د انتظام لاندې کشمیر کې یو پولیس چارواکی ویلي د سیلابي اوبو سطح ټیټه شوې او امید ده چې کوم کلی په دې اوبو کې ډوب شوی وو هغه ته به اوس زموږ امدادي ټیمونه ورسیږي او خلک به ترې رابهر کړي. سرینګر چې لږ تر لږه 100,000 خلک پکې اوسیږي زیاتره برخه یې د سیلابونو ځپلې ده او د تګ راتګ او امدادي کاروایانو په لړ کې مشکلات رامنځته کړي دي. رویټر ایجنسی د هند د انتظام لاندې د کشمیر د چارواکو د خلیلې کې دغه سیمه کې داسې کلیشته چې په مکمله توګه سیلاب وړي دي. د دې ریاست وزیر اعلی عمر عبد الله خبریالانو ته ویلي دوی ته معلومه ده چې خلک ډیر زیات متاثره شوي دي. حکومت به هڅه کوي چې د دوی سره هر ډول مرستې وکړي. نو مولیدا هم ویلي چې په دې لړ کې به د حکومت اولین ترجیح داوي چې متاثرینو ته د سکلو اوبه، دوايانې او خوراک ورسوي او په متاثره سیمو کې د رنځونو د خورېدو مخه ونیسي. د هند د انتظام لاندې کشمیر کې د سیلابونو تر دې دمه خواوشا 240 کسان وژلي دي. هلته د هند پوز شپږ او 10,000 خلک د متاثره سیمونه ایستلي او محفوظو مقاماتو ته رسولي دي. دا راز د وزیر اعظم منموهن سنگ په حکومت کې د سیلابونو اولنې بحراني حالت دی چې پکې په دومره لوی پیمانه خلک متاثره شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د حکومت وای په اسلام آباد کې د عمران خان او طاهر القادری د درنو په وجه په عربونو روپو د پاکستان معیشت ته نقصان رسیدلی او ډالر په قدر کې د اضافه له وجې په پاکستان د قرضو بوج نور هم زیات شوی. په دې اړه اقتصادي کارپوهان سوای تفصیل یې د سراج ظهیر په دې رپورت کې اورو.
د نهی په ماخام اسلام آباد کې خبري غونډې ته احسن اقبال اوی چې په اسلام آباد کې د عمران خان او د طاهر القادری د درنو په وجه د ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپی په قدر کې کمی راغلی دی، چې لکه بلې په قرضو کې 2.5 ارب روپی اضافه وشوه او دا چې پاکستان ته بهر ملکی سرمایه کاران هم ناراضي. کله چې مشال ریډیو اسلام آباد کې د معاشي چارو تجزیه کار اکرام موتین په دې اړه وپوښتل نو د هغه وینا و چې د دې درنو نه یو خوا د ملک دننه کاروبار هم په ټپه ودرېدلی، نو بل پلو بهر ملکی سرمایہ کاران هم د پاکستان در اتک نه ډډه کوي.
پاکستان کې چونکه د درنو وغیرہ پوجا ونه وي دلته کې بے یقینی شو، نو دې بے یقینی پوجا باندې انویسټمنٹ هم ناراضي. خو د دې اندازه لګول چې دا څومره غټ نقصان دی، دا حکومت فل حال دا وي چې دومره غټ نقصان وشو، خو دا به قتل وی چې راتلونکي وخت کې سمرا دا تجارت انڈسٹری اور زراعت کا نقصان اور اچھے دو، نو ددینا علاوہ با نور سمرا نقصان نتی او انویسٹر تین لازی، نو آیا آغا انجیکشن چے ددی ترے قیدہ پر پکارو آرانا گئے نو نور سمرا نقصان کی گی دا انویسٹمنٹ نرانا تو ہو جا، نو تابا مستقبل کے پتہ لگی چے ددی واقعی سمرا لکا نقصان دے.
مشال ریڈیو چکل دا پختن دا پاکستان تحریک انصاف دا پیخور نا دا قامی اسمبلی غڑی حمید الحق پوڑان دی کیخوا نو دا غوے ناوا
کما احسن اقبال دا خبر رکھی ہے کہ 1000 ارب تاوان و شلو نو دا خود دی اس آغا خبر رکھا رکھی ہے کہ دی طرح پا ڈالری پا کرز باندی جسو دی عرب نے رواغ اس لی ڈالری وغا ڈالری را ڈاون کون دا گئی اثر با اس رو جی زمون درنا دا پاکستان دا راتلون کی وقت مستقبل دا خکی دو دا پارا دا پا دی کس زیادی مفادات نیشتا جگن عمران خان دی خامقا وزیر اعظم شی
دا ذکر دا چی پا اسلام آباد کی دا ڈاکٹر طاہر القادری پا مشرعی دا پاکستان عوامی تحریک او دا عمران خان پا مشرعی دا پاکستان تحریک انصاف د کارکنانو د حکومت پر ضد احتجاجي درنې رواني دي او وایي چې دوی به د وزیر اعظم نواز شریف ته استعفا ورکولو پورې ناست وي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پاکستان کې د اگست میاشتې له نیمایي راهیسې د تحریک انصاف او عوامي تحریک مشرانو احتجاجي ناستې روانې دي. عمران خان او طاهر القادری دواړه د وزیر اعظم نواز شریف ته استعفا غوښتنه کوي او په نظام کې د بدلون خبره کوي. پر دې موضوع د مشال ریډیو خبریال پامیر ساحر د پاکستان له سینیټر او د عوامي نېشنل ګوند له یو مشر افراسیاب خټک سره خبرې کړې او له افراسیاب خټک نه یې پوښتلي چې په اسلام آباد کې د روانو احتجاجي ناستو تر شا مقصد څه کېدلی شي.
په ظاهر کې خودی داسې وایي چې په انتخاباتو کې درغلی شوی وي، لاسوهنې شوی وي او د انتخاباتو نتایج چې دا سم نه دي نو ځکه دوی پروتست کوي، احتجاج کوي. مګر حقیقت دا دی چې یو کال وشو یا یو کال نه زیات تیر شو چې دا انتخابات شوي دي، دوی پارلمان کې ناست دي. دا اوس کوم پارلمان ته چې دوی جیلی پارلمان یا تقلبي پارلمان وایي، په دې غړیتوب دوی ته حاصل دی او تنخواګانې معاشونه اخلي او حکومت یې په یو ایالت کې جوړ کړی دی. چې کوم ځای کې دوی ګټلی نو هغه کې وایي چې ډېر ښه انتخابات شوي، چې کوم ځای کې دوی بهر ته وایي چې دلته کې انتخابات غلط شوي. نو حقیقت دا دی چې دا پاکستان کې اصل سوال دا دی چې منتخب خلق به حکومت کوي او که غیر منتخب اداري به حکومت کوي. دا د 1908 کال کې هیڅ کله ضیاء الحق اقتدار واغستو مارشال لا ولګول، هغې نه وروسته دا سوال موجود دی. په ظاهره خو اساسي قانون کې آئین کې لیکلي دي چې منتخب خلق به حکومت کوي، مګر عملا د اقتدار مرکز یو نه دی، مختلف مراکز دي او یو کشمکش موجود دی. نو دې ټولو خبرو شاته داسې ښکاري چې د هغو عناصرو لاس دی کوم چې نه غواړي چې ډیموکراسي یا جمهوریت چې دی ودو کې موجود اوسي. نو دا یو قسم ته د عمران خان دی یا د ملګرو دا احتجاج چې دا ښکاري چې دوی د جمهوري نظام تخریبولو لپاره دا برنامه جوړ کړی ده.
خټک صاحب، تاسو ذکر وکړه د واک بیلابیل مراکز دی په پاکستان کې. جاوید هاشمی چې د پاکستان تحریک انصاف مشر دی، د تور پورې کړ چې په دغه ټوله کیسه کې خای پوز لاسوهنه کوي. همدارس د شاه محمود قریشی ورور هم په خپل ورور تور پورې کړ چې په متحده عرب اماراتو کې له یو جنرال سره قتل. چودري شجاعت حسین هم دا تور پورې کړ چې په خوانی د پوز مشر په انتخاباتو کې لاسوهنه کوله. خو د پاکستان د پوز عامه اړیکو دفتر دا تورونه ردوي. تاسو ته څه ښکاري؟ پوز یې شاته و، حاضر سرویس پوز دی که متقاعد
ټول فوج باره کې خویل ګران خبر ده چې لوی چې فوج ټول ناشته ده د څه خبره خو دوی شوی د څه افراد او ناصر کې دی شي او بیا جاوید هاشمی چې دی هغه ډیر معتبر ګوا دی یعنی داسې سړی دی چې چاته یعنی په خوا داسې دروغ ویلو باندې نه مشهور نه دی او بیا د دې د ګوند ډیر مسؤل سړی دی بالکل د دې پارټۍ ډیر لوی لیډر دی چې هغه وایي نو د خبره کې وزن ضرور شته خو بیا چې کله فوج وایي چې هغه دې کیسه کې شریک نه دی نو هغه سره لکه ونی فضام بدل شو کدا سولی دل دوی د احتجاج چې د ناکامۍ طرف ته روان شو خلک هم په دې پوهېدل چې دا اسې دوی لګیا دي یعنی بے مقصد کار دی نو یقینا چې څه داسې کې پښتو کې شی دی وایي چې د زلف تورې پکې هم شامل وو
صحیح
د زلف تورې پکې هم شامل وو د دیوار سره دومره ګور خو نه وو
ځنې شنون کې په پاکستان کې د بیلګې په توګه ډاکټر عائشه صدیقه دغه ټول عمل ته په پاکستان کې د جمهوریت د کمزوري پر نظر ګوري او وایي چې یو ډول نرم کو د تاو شو په پاکستان کې تاسو ورسره موافق یاست
زه به جزوی توګه باندې ورسره موافق یم اتفاق کوم مګر مجموعي توګه به اتفاق ځکه کوم چې دا یو طرف ته خو صحیح ده چې یو کوشش شو چې حکومت ناکامه کی حکومت واک او خې چې نشته دی یا په اسلام آباد کې واک نشته دی مګر بل طرف ته د جمهوریت قوت هم خی ځکه چې دا مبارزه پاکستان ته پراته وا د پاکستان کې د جمهوریت تکامل یا د ارتقا یو نظر ده دا یو چې د پاکستان کې جمهوریت نظام خپل ځان په ټولو خلکو منی نو هغه به دې مرحله نه یقینا تیریدلې او نو زه وایم چې یو طرف ته خو ایسه صدیقه چې کوم خبره کړې ده هغه کې وزن شته بل طرف ته بیا بل اړخی ده چې پاکستان کې جمهوریت نظام چې دی هغه د غیر جمهوریت قوتونو مقابله ته ولاړ دي او ټول دیموکراتیک قوتونه پارټۍ بغیر د دې چې څنګه زی لري دیموکراسي د پاداری په یو خل خبره کوي او پارلیمان ټول متحد
صحیح عوامي نشنل ګوند تر 2013 مخکې په خبر پښتونخوا کې واکمن ګوند وو عوامي نشنل ګوند د دغه احتجاجي ناست په تناظر کې څه دریز لري په دغه ټول عمل باندې
حقیقت دا دی چې د تیر انتخاباتو کې 50 زیاته شوې د عوامي نشنل پارټي وو خلکو ته معلومه ده چې دا داسې مقابله و د نور ګوندونو سره لکه چې دوه کسان منډه وهي مقابله کوي یو ته چخپی وتړي ور دوی چې منډه وه بل تخپی آزاد پری دي ان پی سره خدا سکار شو او ان پی ډیر تشویش هم لرلو خپل تحفظات هم لرلو انتخاباتو باره کې مګر چې کله انتخابات تیر شول نو بیا دوی خپل احتجاج ریکارډ کړو خو وی چې موږ جمهوریت نظام ځکه بنو چې که تسلسل د جمهوریت نظام موجود وي نو دا غلطي به اصلاح شي که خدای مکه جمهوریت نظام له منځه لاړو نو بیا خو هیڅ نشته لهذا عوامي نشر پارټي چې هغه دا وایي چې انتخاباتو لپاره اصلاحات که تاسو کوي خبره ده روغ خبره ده خو که تاسو په زور وزیر اعظم نه استعفا اخلي په زور پارلیمانونه ړنګوي دا غیر عیني کار دی غیر جمهوري کار دی عوامي نشر پارټي د دې کلکه مخالفه
او دا تورونه چې دا دواړه ډلې په حکومت پورې کوي تاسو دا غنئ چې حکومت د پاکستان مسلم لیگ نواز شریف ډلې حکومت رښتیا هم په ټوله معنا باندې د حکومتداري یو خ نظام ساتل دی په دې یو کال کې چې د پاسې یو کال کې کنا مسلې پکښته
نه مسلې شته حکومت خو یعنی داسې اشتباهګانې غلطۍ کړې دي دا مثال په توګه پارلیمان ته اهمیت نه ورکړي زه د پاکستان د سېنات ممبر يم یو کال وزیر اعظم نواز شریف سے سینیٹ تھا نو راغلی موږ ډیر احتجاج هم کول چې په بغیر چې راشي بل ورځ ته احتجاج احسن ډیر کلی خبرو کې تاسو ورته غوښی شي موږ نور د عمران خان او د تعال قادری د احتجاج مخالف یو چې جمهوریت مخالفت کوي مګر هغه چې دومره شکریا ده کو چې پارلیمان تاسو سره یاد کړو نو دغه سیزن خبرې وی چې هغه کې دوی حکومت شو هغه کې سلام مشورې کمې وی خصوصا پارلیمان ته اهمیت کمو نو اوس د خلکو کې چې دی کدی بوران راوسی چې دغه غلطیو ته توجه کی او دغه غلطی اصلاح کی
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبا
د شمالي وزیرستان به کور کړل شو وو ستکهونکو په بنو کې نن یو مظاهره کړو له حکومت یې غوښتي چې زر تر زر دی د دوی د واپس تلو نیټه اعلان کړي عمر دراز وزیر نه تفصیل ورو
مظاهره کون کی سحر نه بجې میلاد پارک بنو ناروان شول چې تر یوې بجې پورې د خار په بلابلو کوسو کې را تیرې دوه ورسته بنو په خور سړک کې بنو ساتلو دغه مظاهره چې کلا کورما پل باندې پای ته ورسېده نو په واپسۍ کې سپورټس کمپلیکس راشن پاینټ باندې راشن ته ولاړ کډوالو د لرې کولو هڅه وکړه چې کډوال دې راشن نه اخلي او سیمه ته د واپسۍ په غوښتنه کې دې د دوی سره شریک شي چې یو ځل بیا د غلطه مظاهره کوونکو تر ډېر وخت پورې سړک بند وساتلو او پولیسو لخوا مظاهره کوونکو منتشر کولو لپاره هوایی فایرینګ هم وشو. د جلوس یو ګډونوال میر کلام وزیر مشال ریډیو ته وویل
وزیر دا وړ چې اطمینانځای کوم ټول په یو ژغ بندر وتلی او دا درنه و د اخسار پرې د میر جاری وي چې څه پرې میر ته دا یقین دهانی نه ویر کړی شوی چې تاسو واپس میر کېری نه تلاشي او کچېرې دغه دا کیسې د میر سره ونه مانی نو دا خلکو په دغه شي باندې مجبوریږي چې میر د اسلام آباد په طرف باندې لانګ مارچ کړي.
د میر علی کالج طالب علمانو صدر شفقت الله وایي که واپس یې نه لیږي نو مظاهرې به یې روانې وي او سړکونه به بند ساتي.
مشته نه راشن ضرورت نه دي ضرورت شته بل چې مشته امر وزیرستان یون خلک دي هغه په پېښور شې دي په کوارټ شې دي په ډی خان شې دي اته مشته اپیل کی چې چک شې په 15 تاریخ باندې او چې په کیم زوی شاوي خپل احتجاج ریکارډ کې روډینا باندې کې نه مړوي کمړ مې کوچا دي امړه ولي دازي مې دا امړه کوې څه خبره نه ده.
د شمالي وزیرستان یو مشر ملک اکبر خان وایي مشران او کشران ټول په دې متفق دي چې دولت کا 80% برخه پاکه کړې وي نو واپس ته ولېږي.
د وزیرستان کا مشر دا کا کشر دا کا سټوډنټس دا کا لیبر دا دې د مطالبه د چ برای مهرباني چې 80% علاقہ کلیر وي میز دا وایي چې د کیما علاقہ کلیر دو چې میز خپل علاقې ته واپس شي. دلته به د باندې عوام نه د حکومت نه د بوج الکشي شي نه د رشن ضرورت شته نه میشته د مشرې ضرورت شته نه په داسې د چا د سیاست چمکولې ضرورت شته. مشر خو بیا ولاده نن میز په سټوډنټ په زروونی سټوډنټ چې میشته کیما آرډر کوم میز په غیپ سره دریمي
مظاهره کوونکو دا هم وي روان 15 نیټه باندې با په دینا لوی لاریون کوي او تر هغې به یې دغه مظاهرې روانې وي تر څو چې دولت ورسره خپلو سیمو ته د واپسۍ مطالبه منلې نه وي. یاد دې وي چې څو ورځې وړاندې د پاکستان فوج سر لخکر جنرال راحل شریف د شمالي وزیرستان او باکاخیل کډوالو کیمپ دورې پر مهال په خپل وینا کې ویلي وو د شمالي وزیرستان کډوالو واپسۍ لپاره مخصوص وخت خو نشي ښودلی خو زر به دغه خلک خپلو سیمو ته واپس تا نه کړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
نن د پېښور میډیکل پیرا میډیکل سټاف یا د صحت کارکونکو د لیډی ریډنګ روغتون نه تر صوبای اسمبلی ودانې پورې احتجاجي لاریون وکړو او بیا یې د اسمبلی ودانې مخې ته لوی سړک تر 2 پورې بند وساتلو. دوی د خپلو غوښتنو لپاره دغه احتجاج کړی و. تفصیل د زلان یوسف زیناورو.
د دې احتجاج د هدف په اړه د آل پاکستان پیرامیډیکس سټاف فیډریشن مرکزی صدر سراج الدین برکی مشال ریډیو ته وویل
زموږ خو مشکلات او مسائل ډیر زیات دي او په هر حال په دې وخت کې موږ دوه مطالبې روچتې کړې دي چې هغه یو ټایم سکیل ده او بل چې کوم ده هغه هیلت پروفیشنل الاونس ده.
د پېښور ضلع پیرامیډیکل ایسوسیشن صدر او صوبایي جنرل سیکرټري رویدار شاه وینا ده چې دوی درې میاشتې احتجاجن په لاسونو تورې پټۍ تړلې وي خو د صوبایي حکومت واکمنانو لخوا پام نه کول له وجې سړکونو ته پر راوتلو مجبور شول.
موږ عمران خان ته دا ریکوست کوو چې ته د خپل حق لپاره خپل وزیر اعظم لپاره لګې او هلته اسلام آباد کې درنه ورکې. ما ته مطلب چې زما بچي لوګي ورکېږي ته یو سړي ته په یو کور کې مطلب 50,000 الاونس ورکې سره د تنخواه نه علاوه او بل طرف ته 2 روپۍ نه ورکې. انصاف ته موږ درې خلک یو نرس ډاکټر او پیرامیډیکس دوی ته یو نظر باندې کتی شي یو ته مېرې مور په نظر کتی شي.
د صحت یو زنانه کارکونکو شاهده پروین وای چې نه هم سکیل کې برتی شي وو او د شپاړس کله نوکری کولو پس اوس هم په نه هم سکیل کې ده.
سبا گرانی تا وګورې گرانی کم هات اور سه واړو ان مشمان دی ابوی فسونه اگي اگي ته خمسه ضرورت پکار دی کنه دی پکار بل نن سبا بجلی کم هات اور سه دلا مون بم پد ختم خاغان کې وخت ته رو ډاکټرانو ته هیلت الاونس ملاوي کې مون ته هیلت الاونس نه ملاوي کې ولې دس مون هم خو ډیوټي مون اگي نه زیات ډیوټي مونږ کو.
د پیرامیډیکس یا د صحت د کارکونکو د احتجاج او د غوښتنو په باب لمو چکلا د خیبر پختونخوا د صحت وزیر شارام خان ترکه سه خو پختل نو د هغه وینا و
اولريډي پای باندې کار روان دی سبا پاغي کې اولريډي یو میټینګ دی پیرامیډیکس سره. زه نه پوهېږم دلته مسله دای چر سړې د سټرایک کولو یا د تال کولو لپاره روډ ته روزي جبکې سبا 11 تاریخ ته او سبا چې کوم دی نو ڈپارٹمنٹ پیرامیڈکس والے سر میٹنگ میں اور غدیر خیل مطابق ردی چی کم آگا ٹائمز کے لیے کم پروموشن چی سم دی پاغی مانے ودی سر ڈسکشن کی لگیا رہے
احتجاجی مظاہرے پا پائے کے دا مظاہرے مشری کون کو اعلان اکڑو چی کچرے دا روانے میاشت پنجل سمی نیٹے پوری دا دوی غوختن اونمن لشوی نو پٹول صوبہ کے با احتجاج کوی او ہسپتالنو کے با کار کول ہم بند کری زلان یوسف زئی مشال ریڈیو پیخبر
د مازیګر پنځري مې بجې شوې دي لن خبرونه د بشیر غواخ ناورو
په پنجاب کشمیر او گلگت بلتستان کې د سیلابونو له وجې د مړو شوو کسانو شمېر 201 ته رسیدلی ده. چارواکي وایي د تیرو دوو هفتو راهیسې سیلابونو نیغ په نیغه 400,000 خلک اغیزمن کړي دي چې ګڼو خلکو سره مرستې شوې دي. نن په بنو کې له شمالي وزیرستان څخه د پوځي عملیاتو له وجې یو شمېر بې کوره شوو خلکو د زده کوونکو د متحده طلبه محاذ د سیرو لاندې مظاهره کې یو ځل بیا له حکومته غوښتنه وکړه چې که د پوځ دا داور رښتیا چې 80% شمالي وزیرستان له وسلوالو پاکړې نو دوی دی واپس خپل ځینې ته ولیکل شي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف نن په قومي سملي کې وویل چې د دوی تحقیقات ښودلې چې درې ورځې مخکې کراچۍ کې د سمندري ځواکونو په یو مرکز د لسو وسلوالو په حمله کې په درې وژل شوو کسانو کې یو تن د سمندري ځواکونو یو پخوانی افسر و چې په 2013 کال کې له پوځ وشتل شوی و. طالبانو د دې برید ذمہواري منلې وه. قبیلی سیمه باجوړ کې د پولیو پر یو ټیم حمله کې د لیویز یو اهلکار وژل شوی تر اوسه پورې چا د دې ذمہواري نه ده اخیستې. افغان ولسمشر حامد کرزی د هندوستان د بهرنیو چارو د وزیر میرمن سوشما سوراج سره نن په کابل کې په ملاقات کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په ملکی او پوځي همکاریو خبرې وکړې. د افغانستان د کونړ ولایت چارواکي وایي بېګا د نارنګ ولسوالۍ په باډیل دره کې د بهرنیو ځواکونو په بمباریو کې 14 ولسی وګړي وژل شوي. د کونړ والی ویلي دي چې دا بمباري تر هغه وروسته وشوه چې پر افغان او بهرنیو ځواکونو باډیل کې وسوالو د ولسي خلکو له کورونو ډزې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اسلامي دولت د وسوالو ډلې خلاف د عمل کولو لپاره د ملاتړ پیدا کولو په خاطر عراق ته رسیدلی دی. جان کیری به له دې وروسته اردن او سعودي عرب ته هم ځي. او د فرانس ولسمشر دفتر وایي چې پیرس په سپتمبر په 15 د عراق پړه د یو نړیوال کانفرنس کوربه وي.
او اوس هم راځو د پاکستاني ورځپاڼو اداریو ته چې مهمه خبرې د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان بیانوي.
جنگ ورسپانا خپل ادارې کې لیکي شمالي وزیرستان کې چې کلنه اپریشن شروع شوه دی نو وسلوال تر هغه ځای پورې محدود شوه دي. خو د دوی چې کمیډلې د ملک دننه مختلفو برخو ته رسیدلې دي نو هغه حساس ادارې او دفاعي تنصیبات په نخه کول خپل ټوله توجه ورکړې ده. ادارې لیکي په دې نسو کې په فوجي تنصیباتو دوه غټې حملې وشوې. د تیر خالی پښپا یو حمله د سمندري پوس په نیول ډاکیاډ وشوه چې د سمندر د لارې راتلونکي د حمله کوونکو هدف یو جنگي جهاز و. بل حمله په 14 اگست کوئټه کې په فضایا او آرمی ایویشن په اډو شو. ادارې لیکي دغه حمله ناکامه جوړې کړې شوې او د کراچۍ حمله سلور وسلوالو نه د نور وسلوالو په اړه هم معلومات ترلاسه کړې شول. ادارې وایي لبد مرغه دا وخت د ملک داخلي حالات څخه نه دي. کيو خو ورته د ترهګرۍ او کمزوري معیشت مخه ده نو هلته اوس سیلاب غوندې قدرتي آفت هم د ملک یو غټه برخه کې راغلې دي او د دې نه زیات د تشویش خبره دا ده چې ځینې ګوندونو درنې شروع کړې دي. ادارې زیاتوي مسلې هوارول لپاره سنجیده مذاکرات او د غور او فکر ضرورت دی. هر ډلې او هر طبقه ته پکار دی که اغه حکومت کې دی یا اپوزیشن یا نور شوبو سره تعلق لري د ټولو نه اول د ملک د بقا لپاره دی سوچ وکړي، ځکه چې ملکی سالمیت او بقا دا وخت د ټولو سیاست توجه غواړي او په دې لړ کې به حکومت سیاستدانانو او سوچ او فکر لرونکو خلکو ته د زیاتې ذمہواری مظاهره کول وی. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي خیبر پختونخوا کې 10,000 سرکاري تعلیمي ادارو ته د تعلیم محکمه بنیادي سهولتونه ورکولو کې ناکامه شوې ده. ادارې وایي د خواندګۍ نړیوالې ورځ په موقع د خیبر پختونخوا حکومت ټوله توجه صرف په داخله مهم و. ادارې وړاندې لیکي چې تعلیم محکمه کې په لویه پیمانه د اصلاحاتو بغیر ترقی نشي ممکنه کېدی. ادارې زیاتوي د وسایلو موجودګۍ باوجود د سهولیاتو د کموالي وجه قسمه منصوبه بندي نه ده نو د دې غټه وجه د تعلیم په محکمه کې شندې. ادارې اخیری کې لیکي د دې خبرې د بیا کولو ضرورت نشته چې تعلیم صوبایي حکومت په ترجیحاتو کې سر فهرست دی. نو که د یو سر فهرست محکمې دا حال وي نو نورې محکمې به څنګه وي؟ حکومت له په داسې معاملو خاص توجه پکار ده د کومو معاملو تعلق چې ولس او په خاص توګه را روان کل سره وي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین ورځپاڼې لیکي په پاکستان او هندوستان کې سیلابونو چې تر دې دمه یې په لسکونو کسان وژلي او په زرګونی ځپلي دي. د اسلام آباد او نوې ټلي ترمنځ یې په تراخو اړیکو کې لږ خوږوالی پیدا کړی. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي دا مهال افغانستان د لسیزې تر ټولو لوی بحران سره مخامخ دی، خو دا وار د طالبانو له لاسه نه بلکې د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو ترمنځ د مخ په زیاتېدونکې اختلافاتو له وجې. د دواړو مقالو مهمې برخې د اسرار عالم مومن ناورو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي په پاکستان او هندوستان دواړو کې ولسی او پوځي چارواکي له سیلابونو څخه د خپلو خلکو په ژغورلو بوخت دي. د سیلابونو چې تر دې دمه یې څه باندې 320 کسان وژلي او په زرګونو یې ځپلي دي. د اسلام آباد او نوې ډیلي ترمنځ یې په ترخو اړیکو کې لږ خوږوالی پیدا کړی دی. له برسانیا تر ازادۍ ترلاسه کولو وروسته د پاکستان او هند ترمنځ درې جنگونه شوي دي، او همدارز په دې وروستیو ورځو کې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ په متنازع پوله کنټرول لاین څو وارې د ډزو تبادله شوي. خو د هر څه باوجود د دواړو هیوادونو مشرانو د وروستیو سیلاونو له وجې د رمخته شوې تباهۍ سره د مبارزې په لړ کې له یو بل سره د مرستو کولو وړاندیز کړی. هندي وزیر اعظم نریندرا مودي د یو خط له لارې خپل پاکستانی سیال نواز شریف ته د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې له سیلاب ځپلو سره د مرستو کولو وړاندیز کړی. بلخو د پاکستان د بونو سر وزیر هم ویلي دي چې دوی د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې له سیلاب ځپلو سره د څه قسمه مرستو لپاره چمتو دي. په دې سیمه کې د پوځي حساسیتونو له وجې ښکاري نه چې دواړه هیوادونه به د یو بل دغه وړاندیز ومني. د مقالې په اخره کې راغلي دي هندو کمپرسته نریندرا مودي چې کله د مۍ په میاشت کې د هند وزیر اعظم چوکۍ سنبالوله، نو د سوګند پورته کولو په دستور کې یې د پاکستان وزیر اعظم هم رابللی وو، او داسې امیدونه راپورته شوي وو چې د اسلام آباد او نوې ډیلی ترمنځ به اړیکې پیاوړې شي. بلخوا واسطه جنرال لیکي دا مهال افغانستان د لسیزې تر ټولو لوی بحران سره مخامخ دی، خو دا وار د طالبانو له لاسه نه بلکې د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو ترمنځ د مخ په زیاتېدونکې اختلافاتو له وجې. او یوازې امریکا او ناټو کولی شي چې دغه اختلافاتو په تشدد د بدلېدو مخه ونیسي. زیاتر افغان او غربي کارپوهان پر دې عقیده وو چې دا وار د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات یو ښه موقع ده چې واک په جمهوري او سوله ییز ډول له ولسمشر امت کرزي څخه نوي ولسمشر ته وسپارل شي. خو د انتخاباتو د نتیجو پر سر د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو ترمنځ اختلافات رامخته شو. په مقاله کې راغلي دي که د دواړو کاندیدانو ترمنځ اختلاف په تشدد اور بدل شو، نو نتیجې به یې ډېرې خرابې وي، او دا رنګ د پوځي کودتا یا د امنیتي سرتیرو ترمنځ د خپلمنځي جګړې سبب ګرځېدای شي. له دې کار سره به کمزوري افغان حکومت او ځواکونه لا پسې کمزوري شي، او دا رنګ کېدای شي چې نسلي جګړې رامنځته شي. دا هم ممکن ده چې بیا د عبدالله ملاتړي ځواکونه سر خار کابل، تاجک او هزاره صوبې او د اشرف غنی پلو ځواکونه د هیواد په جنوب او مشرق کې پښتون میشته سیمې په خپل کنټرول کې واخلي. نو همداراز امریکا او ناټو چې لوړاندې یې په افغانستان کې مالي او ځاني قربانۍ ورکړي دي، په کار ده چې دوی افغانستان خانه جنگي ته لتلو څخه بچ کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د مشال د خبر مرکزی څنګه لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما غواړي په عراق او شام کې د اسلامي دولت اور پکې ډلې خلاف عملیات پیل کړي، او دغه ډلې لخوا نړۍ ته د ورپېخو خطرو مخاوني سي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې. د مشال د خبر مرکزی څنګه لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کانګرس غړو ته ویلي د غواړي د اسلامي دولت اور پکې ډلې خلاف ورته د عملیاتو کولو اختیار ورکړل شي، او ډېر زر به په دې اړه خبرې هم وکړي. د سپینې ماڼۍ د یو بیان تر مخه ولسمشر اوباما د ستمبر په 9 نیټه د کانګرس له غړو سره ولیدل او په عراق کې د اسلامي دولت اور پکې ډلې خلاف په عملیاتو خبرې وکړې، چې څنګه امریکا غواړي د دغه ډلې له خوا رامنځته شوې خطره له منځه یوسي. رپورټونه وایي ولسمشر اوباما د کانګرس نه غوښتي په شام کې منځلارو مخالفو ډلو ته زر تر زره وسله او نور سامانونه ورکړي چې په دغه هیواد کې د داعش له خطره ځان خلاص کړي. کېدای شي په راتلونکو کې ولسمشر اوباما په عراق کې د اسلامي دولت ډلې خلاف هوایي بریدونه نور هم زیات کړي، او دغه په شام کې تر هغو ځایونو پورې وغځوي چېرته چې دغه ډله مرکزونه لري. په امریکایي سینټ کې د لګکیو مشر میچ مکنل وای ولسمشر اوباما په عراق او شام کې د دغه وسوالو خلاف د پراخه عملیاتو لپاره منظوري غواړي چې دا شان په باقاعده توګه د عمل پر مخ بوزي. په دې اړه د ډیموکرات او ریپبلیکن ګوند زیاترو د کانګرس غړو د ولسمشر اوباما مرسته کړې. ولسمشر براک اوباما د ستمبر په 10 نیټه کام ته په خپل وینا کې په دې اړه خبرې کوي. د هغه د خبرې به له هغې مخکې کیږي چې د ستمبر په 11 نیټه امریکا د هغه حملو کلیزه لمانځي چې په 2000 لومړي کال کې پر دغه هیواد شوی وي. هم د ستمبر په 11 نیټه په سعودي عرب کې د امریکا، عراق، اردن، مصر، ترکی، کویت، قطر، یو ای، بحرین او عمان نمائندگان ویني او پر دې خبرې کوي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته څنګه ماتې ورکړي. د دغه ډلې وسلوالو پر هغو سیمو کې پر خلکو سخت تشدد او ظلم کړی په کومو کې چې دوی کنټرول لري، او یو شمېر غیر مسلمۍ اعدام کړي چې پکې دوه امریکایي خبریالان او د دې سره سره شیعه مسلمانان هم شامل دي. د امریکا فارن پالیسی مجلې د القاعده، افغان وسلوالو او د طالبانو او د نړۍ په بیلابیلو برخو کې فعال وسلوالو ډلو په اړه د امریکا د پالیسۍ جاج اخیستې. د مقالې لیکوال وایي که امریکایي ولسمشر د اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې ته د ماتې خبره کوي، نو ولې وسلوالو طالبانو ته بیا د شکست خبرې نه کوي؟ تفصیل له عبدالحی کاکړ ناورو.
فارن پالیسی مجله کې پال هډی میلر د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د القاعده او افغان وسلوالو طالبانو په اړه بیلابیلو رسنیو ته د ورکړل سو مرکو حواله ورکوي. په ټولو مرکو کې چې امریکایي ولسمشر القاعده او طالبانو په اړه خبرې کړې دي، لیکوال د هغه خلاصه دراباسي چې ګواکې باراک اوباما القاعده او طالبان دوه بیل بیل تنظیمونه ګڼي او زیات زور القاعده ته پر شکست ورکوي. لیکوال زیاتوي چې باید دا خبره ومنل سي چې ولسمشر چې د القاعده او طالبانو په منځ کې د فرق خبره کوي هغه سمه ده. د دې په خبره د دواړو تنظیمونو هدفونه جلا جلا دي. طالبان د القاعده په مقابل کې ځایي هدف لري، خو کوه کتل سي نو د بوکو حرام او سوالي ډلې په مقابل کې طالبان او القاعده یو بل ته ډیر نږدې دي، بلکې یو ډول په یو بل کې اودل سوي دي. د لیکوال په خبره د طالبانو او القاعده تعلق له څو لسیزو راهیسې دی. د القاعده مرکز او شبکه په افغانستان کې فعال ده، او د القاعده مشر اسامه بن لادن طالبانو ته جګړمار او میلیونونه ډالر ورکړي وو، او دا شان القاعده د افغانستان په غرونو کې جوړ شوې وه. اسامه بن لادن د طالبانو لپاره احمد شاه مسعود وواژه. دا شان القاعده د افغانستان لارې ګودرې ښه پیژني. د لیکوال په وینا له طالبانو په وار وار غوښتل شوي چې له القاعده سره دې رابطه پرې کړي، نو دوی به د افغانستان د سیاسي بهیر برخه جوړ شي، خو طالبان دې ته تیار نه دي. د فارن پالیسی مجلې لیکوال وایي باراک اوباما یوازې د ماتې لفظ د القاعده لپاره استعمالوي. نو په داسې حال کې لیکوال دوی پوښتنې کوي. لومړی دا چې ښاغلی اوباما څنګه باور دی چې طالبانو ته د ماتې ورکولو پرته القاعده ته ماتې ورکول کېدلای سي؟ د ده په فکر طالبانو ته د ماتې ورکولو بغیر القاعده ته شکست نسي ورکول کېدای. دوهمه پوښتنه دا کوي چې ولې باراک اوباما د اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې په هغو وسلوالو ډلو کې شامل کړي چې ورته به ماتې ورکول کېږي. د لیکوال په خبره اسلامي دولت وسلواله ډله امریکا ته نیغ په نیغه خطر نه ده، بلکې د عراق او سیمې لپاره ده. دغه په خبره کم خطر چې طالبان رسولای سي اسلامي دولت وسلواله ډله نسي رسولای. د لیکوال په خبره کې چرته اوباما انتظامیه پر اسلامي دولت وسلواله ډله او القاعده حمله کوي او طالبان او شباب ډله یوازې زوروي او بوکو حرام لپاره غورځوي، نو داسي ولی کوي؟ د لیکوال په خبره نن د چهارشنبه پوره چې باراک اوباما وینا کوي، نو دې خبرې ته به ځواب ورکول هم د یو امتحان وي.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
په پاو کم 11 بجې،
تاندې هلی
په پاو کم 2 بجې،
د مشال فنوم
په اته منټه د پاسه 2 بجې،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجې،
روخانه مستقبل
په پاو کم 3 بجې،
د یارانو مشال
په 2 منټه د پاسه 3 بجې.
راځوی به مرکه ته د کامی وطن پټی صوبای چرمن او په پښتونخوا اسمبلی کې د دغه ګوند پارلماني مشر سکندر خان شیرپاو ویلي چې مخالف ګوندونه به ډیر زر د صوبای اسمبلی غونډه راوغړي او د وزیر اعلی خلاف عدم اعتماد تحریک په اړه به تګلارې جوړوي. په دې اړه د مشال خبريال خالد خان د هغه سره خبرې کړې.
څنګه چې تاسو خبرو کو چې تقریبا نه درې هفته وشوي چې زمونږ صوبای حکومت په صوبې کې موجود نه دی، زه خو دا ګڼم چې یو خدا د هغه زمونږ د خلکو د ووټ د منډیټ توهینوم دی. خو سره سره زه دا هم ګڼم چې دا د خپل فرایزونه یو لحاظ سره دوی ځان هم رستو کئی لگیا دی او پاگ حوالے سرا زیدا گڑم چھ آئینی خلاف ورزیم کئی زکہ چھ دوی خو حلف اٹت کڑے چھ ددے صوبے د خلکو د مفادات و تحفظ با کئی با خلکو دوی لو ووٹ پدے تغمانے ور کڑے چھ دوی با زمونگ د صوبے مسئلے د دیزی د غریبانانو مسئلے چھ دی اگا حل کو لو کوشش با کئی با
دغه وزیرالا او نور وزیران او د پاکستان تحریک انصاف نور کارکنان د پختونخوا هاوس کې چې هغه د دې صوبې سرکاري کور دی داغه اخراجات کیږي او دغه خبره وتا سو چتوي په سملې کې
بالکل کوګو رژینو ما خدای طرف ته خپل پریس کانفرنس کې اشاره وکړه چې زمونږ د صوبې وسایل استعمالیږي لګیا دي د یو بل صوبې د جنگ لپاره او پاغه کې د کګورې نو د ټول وزیران پروتوکول سره تللی دي ولته کې د نم دغه کوي او وسایل د دې صوبې استعمالیږي او دغه نه کیږي دغه شانته کم چې زمونږ پښتونخوا هاوس دی داغه اخراجات تم چې دی اغم یو داسې یو لحاظ سره د یو پټه دفتر ته جوړ شوی دی او هغه د یو پټه د دفتر منظر ورکې لګیا دی په دې وخت سره نو دا چې دا زما خل د صوبې خلکو سره مځاته دی او د صوبې وسایل سره مځاته دی
د اپوزیشن ګوندونو د وزیر الله خلاف د تهیب اعتماد راوړې وکړه به غونډه را بلې د اسمبلی اجلاس په کله را بلې
مونږ پدې کې پرونم یو ناشته شو وو رزدو کې په ټول اپوزیشن موږ برا یو ځای کیږو ناغې لپاره به یو طریقې کار او یو لایمل به جوړو به کې دې شي چې موږ د ریکوزیشن طرف ته پکې لاړ شو نو دغه د رزدو کې به فیصله وشي
د شمالي وزیرستان نه به پوره شوی خلکو پاک لستا سو د ګوند سره لري
کګور نو د صوبې حکومت خو همیشه چې کوم خبره کړې ده بیا دا غي نرستو شوې دي د شروع کې به چیرې مذاکرات بیا چې کله اپریشن شروع شو بیا په یو تز بزب دغه کې حالت کې ځان دغه کو بیا د آی ڈی پیز د مدد اعلان یو کو بیا دا غینم اوس دوی خپل ایشوز د وجه نه هغه ایشو رستو تلی ده نو زما خیال شي دوی هغه حوالے سره د دې صوبې سره سنسیر نه دی او بیا خاص کر چې دا آی ڈی پیز کم په لس لکو نه زیات په تعداد کې دی وخت کې موجود دي دا غوی مسلو طرف ته دوی کم از کم توجه نشته
تاسو د کامی وطن پارٹی د پارلیمانی مشر سکندر شیرپا سره خبرې اوریدلې اوس هم زو یو بل رپورٹ ته په اسلام آباد کې د حکومت خلاف د تحریک انصاف او عوامي تحریک لخوا مظاهره روان دي دا چې دغه مظاهرو په اړه د وزیرستان قبایلی مشران سره نظر لري په اړه د سلام مسعود دا رپورٹ اورو
د پاکستان پر ستر پنڈغولی اسلام آباد شد دے عمران خان او طاہر القادری پالا تائی و حال او پداغا سلسلے شد دے حکمرانانو او سیاسی گوندونو دے مشرانو رد عمل پا وجہ چکم صورتحال پیدا شوائی دائی داغا ہر سطح دے سویلی وزیرستان انہی میں قبائلی سی میں درازندہ قبائلیون پسا نظر کا سی دے درازندہ او سے دن کا یونس خان شہرانائی ویائی ملک حاجی محمد مسعود عبداللہ و شاہی چھ دے آئین و قانون پہ مطابق ہر بدلون اور سرا سخت احتساب دے پارا ہر کوشش دستایانے وردائے بادام گول مسعود زیاتوی دغو کا بالیانو دا ہم وویل چمیش خوشحالی او امن خوشاو زکا دے حکمرانون او سیاسیون دغی لوری تا مخرواڑاوی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
پوہان وائی چھ پہے وادونو کے دا واک اصل سرچینہ ولسوی او جمہوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
په خیبر ایجنسی کې د پولیو یا ګزن ناروغي مخ په خورېدو ده. خدای چې د خیبر ایجنسی د صحت محکمه او نورې نړیوالې ادارې دغلته د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره څه ګامونه پورته کوي، په دې موضوع په سیمه کې د مشال رډیو خبریال فرهاد شینواری د خیبر ایجنسی سرجن او د پولیو ضد کمپین انچارج ډاکټر رحمان اپریدی سره یو مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې په روان کال کې په خیبر کې څومره ماشومانو ته دغه وایرس لګېدلې او سه وجوهات دي. په جواب کې دی وايي
د مونږ کوم شمیره چې ده ته اوسه پورې د پولیو کیسونه په خبري ایجنسۍ کې چې کنه هغه سل رشته رسېدلې دي او په دا کې میجارټي کوم کیسونه چې کنه اکثریت ده هغو کیسونه نه چې په کومو ایریا کې چې دي کنه زمونږ فری موومنټ د پولیو والا نشي کېدی، نو هغه ځای کې زمونږ پولیو ټیمونه ورتلی نشي چې هلته ویکسینیشن وکړي، نو د دغې وجه نه چې دي کنه دا پولیو کیسه چې دي کنه د عمر ایریا نه رپورټ شوي دي چې کوم ته مونږ انکسسبل ایریا و. دا د باړې هغه ایریا ده چې کوم ملوارډ ورته ویلی شي، ملوارډ او دا کاخل کومه ایریا ده. دا د تیرو تقریبا چې د سپتمبر 2009 نه شي کنه دا موږ د پاره شي کنه ډیر غټ یو مشکل جوړ شوی چې په دغه ایریا کې موږ پولیو ویکسینیشن وکړو، دلته لړ شي د موږ پولیو ټیمونه ولته ویکسینیشن وکړي. خو بدقسمتي دا ده چې د تیرو څو کلونو نه لاین انډر سچویشن جوړ شوی دی، نو په دا کې د موږ پولیو کمپین چې کنه سفر شوی دی. دلته کې P1 وایرس شي کنه دا رپورټ کیږي او الحمدلله اوسه پورې چې کوم سټرګل موږ کړو او موږ کوم ویکسینیشن کړی هغه په وجه باندې P2 وایرس د ځینه ختمه شوی دی.
په خیبر جنسای کې د پولیو ناروغۍ د مخنیوي لپاره نو څه ګامونه پورته کوي؟
د فاټا سیکریټریټ په تاون سره د یو پیپ چې موږ ته وی وغه د یونایټیډ عرب امارات چې کوم متحده عرب امارات په فاندینګ په وجه باندې چې کنه موږ دلته اوس سپیشل پولیو کمپین چې کنه هغه پلان کړی دی چې هغه دوه ورځې په هفته کې موږ کوو په باډا ایریاز کې. په دې کې چې کنه موږ سره د محسوس سکاوټس د پولیټیکل اډمنستریشن د خیبر ایجنسی د فاټا سیکریټریټ د ډایریکټریټ آف هیلث سرویسز فاټا او د پارټنرز چې کوم WHO یونیسف په تاون سره چې کنه موږ دا کمپین کوو او په هفته کې دوه ورځې دا کمپین کیږي او موږ کوشش دا کوو چې څنګه گورنر صاحب هدایت کړي چې تاسو په هغه ایریاز باندې فوکس وکړئ چې کوم ځینې کیسز رپورټ کیږي، نو په تیر کمپین کې او په دې راتلونکي کمپین کې چې کنه موږ زیات فوکس چې کنه په هغه ایریا باندې وي.
د پولیو ضد دغه کمپین د کومې ورځې نه شروع شوی چې کوم روان کمپین دی او دې پارم څومره ټیمونه ټاکلي څه طریقې کار مرته جوړ کړی؟
څنګه چې تاسو ته پته ده چې موږ په د پولیو کمپین موږ په خبر ایجنسۍ کې په دوو حصو کې تقسیم کړی دی، یو سپیشل پولیو کمپین دی او یو روټین پولیو کمپین دی. سپیشل پولیو کمپین موږ چې دی کنه په باډه کې او په اسپیشلی په جمرود کې چې کنه دا موږ کوو او د باډې چې کوم کمپین موږ شروع کړی هغه په جون کې چې کنه موږ دغه سټارټ اخیستی او د متحده عرب امارات تعاون سره، او په جون کې موږ چې دی کنه دا په هر هفته کې دوه ورځې کمپین چلولی، نو اته ورځې چې کوم کمپین دی هغه موږ په جون کې کړی و. بیا په جولای کې چې کنه د روژې په وجه باندې کمپین ریسرچ شو، دغه نه پس چې کنه په اگست نه موږ سٹارټ واخستو، اوس په ستمبر کې به موږ ان شاء الله چې شپه کمپین به نور پوره شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې بین بشرګردی مکمل خاطر
افغانان څو غړي به شک چې
ډیره سخت راغلی تیره هر څه کې
دوستو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
اوس هم زو جلال آباد ته چرته چې سراج العمارات باغ چې د لوبو یو مرکز هم دی، هر ورځ ورته ګڼ شمېر ځوانان د مطالعې تر څنګ د سیل او تفریح لپاره هم ورځي، خو یو شمېر ځوانان دا شکایت هم لري چې د باغ د پاکوالي خیال نه ساتل کیږي. دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دغه باغ د پاکوالي لپاره د مناسب بندوبست وکړل شي. باز محمد عابد اورو.
د سراج العمارت باغ چې د جلال آباد ښار په مرکزی نقطه کې موقعیت لري د پخوانیو پاچاهانو سلطنتی بڼ او میلمستون و. اوس دغه باغ د ځوانانو د سپورتي بوختیاو تر څنګ ښه تفریح ځای دی او هر ورځ ورته په سلګونه تنه د مطالعې په خاطر هم ورځي. یو شمیر ځوانان وایي چې یو خو دولت د باغ پاکوالي ته پاملرنه نه لري، بل پکې نشایانو هم جالی جوړی کړی دی. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
نوید سینوار یم، سراج العمارت ننګرهار د خلکو لپاره ښه مشهور ځای دی. هغه خلک چې نشې کې هم د باغ امیر شهید ته راځي. د ځوانانو د زده کړې او د مطالعې مخه ډېره نیولې ده. او بله خبره مهمه دا ده چې د ګندګۍ او د کثافاتو مخه نه ده نیول شوې. اول لامو خلکو هم دا غواړو چې دلته راځي، دغه پارک ته یا دغه باغ ته، نو د صفایي ډېر خیال وساتي. او بیا له حکومتي
سید صافیم او د سراج العمارت باغ ته د چکر دپاره راغلی یم. زما په نظر څومره چې دولت لازمه ده او باید د دې پارکونو د هغه بدغم وخوري، ګند نه پاک کړي، د غزینی پولریان او چرسیان پکې د دوی مخه ونیسي.
د ننګرهار د چاپریال ساتنې ادارې مشر یحیا غفورزی په سراج العمارت باغ کې یادې ستونزې مني، وایي چې دوی په اړه ښاروالۍ ته خبر ورکړی دی.
مشکلات دی او په وخت زمان بدا هم دي کې خو مونږه کم صاحب ګندګي پرته آرام ورته په ګوته کړو. نور په داخل د سراج بند په دنه ساحو کې چې اوس سراج بند ډېر صاحب پاکي شي، نو یو څه مشکلات موجود شته دی، انشاءالله به ډېر در حل شي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ښاروالۍ د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو بریالي نه شو. یاد دی وی چې د سراج العمارت باغ او ودانۍ د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال جوړه شوې وه، او ورته سیرمه د امیر شهید په نوم باغ هم جوړ شوی و چې اوس پکې د امیر حبیب الله خان په ګډون د غازی امان الله خان، ملکه سوریا او شفیقی سراج مقبره هم شتون لري. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
او اوس هم د روانې خبرونې په پای کې اوسل بیا د بشیر ګواښنا لنډ خبرونه اورو.
په پنجاب، کشمیر او گلگت بلتستان کې د سیلابونو له وجې د مړو شوو کسانو شمیر 201 ته رسیدلی دی. چارواکي وایي چې د تیرو دوو هفتو راهیسې راغلو سیلابونو نیغ په نیغه 400,000 خلک اغیزمن کړي دي، او دوی کوشش کوي چې د خلکو سره مرستې وکړي. نن په بنو کې له شمالي وزیرستان څخه د پوځي عملیاتو له وجې یو شمیر بې کوره شوو خلکو مظاهره وکړه، او له حکومت یې وغوښتل چې که د پوز دا دعوه رښتیا وي چې 88% شمالي وزیرستان یې له وسوالو پاک کړی دی، نو دوی دې خپلو کلو ته واپس ولیږي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف نن په قومي اسمبلی کې وویل چې د دوی تحقیقات وښودلې چې درې ورځې مخکې کراچۍ کې د سمندري ځواکونو په یو مرکز د 10 وسوالو په حمله کې په دریو وژل شوو کسانو کې یو تن د سمندري ځواکونو یو پخوانی افسر و چې په 2013 کال کې له پوز ویستل شوی و. هغه ویل په دې اړه لا هم تحقیقات کوي چې د پوز د سمندري ځواکونو څخه د چا مرسته دې وسوال ته حاصله وه او که څنګه. قبایلي سیمې باجوړ کې د پولیو پر یو ټیم حمله کې د لیلیز یو اهلکار وژل شوی دی. د دې بریز موري چا نه ده منلې. افغان ولسمشر حامد کرزی د هندوستان د بهرنیو چارو د وزیر سوشما سورا سره نن په کابل کې په ملکي او پوځي همکاریو خبرې وکړې. د افغانستان د کونړ ولایت چارواکي وایي بیګا د نرنګ ولسوالۍ په باډیل دره کې د بهرنیو ځواکونو په بمباریو کې 14 ولسي وګړي وژل شوي دي. تر اوسه پورې ناټو ځواکونو او طالبانو پر اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اسلامي دولت د وسوالې ډلې خلاف د عمل کولو لپاره د ملاتړ پیدا کولو په خاطر عراق ته رسیدلی دی. جان کیری به د عراقي وزیر اعظم حیدر الابادی سره ملاقات کوي، او بیا به سعودي عرب او اردن ته ځي.
اوریدونکو، د مشال ریډیو خبرونه په دې ځای ختمیږي. زه فرخنده اسد، بشیر ګواخ او زموږ تکنیکی همکار اسحاق اميري درنه اجازه غواړو. تاسو په شپږو بجو ډیوه ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړخې د خدای پامان او وختونه په خیر.